The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د شروع ورځ د کال 2015 فروری د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ، افغانستان کې 9 او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته زه شپه کوم نرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې امکان دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې شروع شي. پاکستان د ناستې لپاره د کوربتوب وړاندیز کړی. د امریکا او روس په روس له اړخه شام کې د جګړې د ختمون لپاره د ډزبندۍ شوې لوزنامه د شام ځایي حکومت منلې ده. کومه لوزنامه چې به د خالی د ورځې نه عملي کیږي، خو وایي د داعش او القاعده سره تړلو ډلو پر ضد به عملیات دوام لري. او د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان ستر سلاکار سریب ملکوک بوګون ورځپاڼې ته ویلي که چېرې امریکا د کردانو په اړه خپل دریز بدل نه کړ، نو ملک یې د انسرلیک هوایی ډګر تړلو باندې غور کولی شي. دا هوایی ډګر د امریکا او د دوی ائتلافیان د کلونو راهیسې په مختلفو ملکونو کې د پوځي عملیاتو لپاره کاروي. قدرمنو اوریدونکو، او دا هم وو د نن ورځې د خبرونو سر ټکی. راځو تفصیل ته. د امکان دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره نیغ په نیغه خبرې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې شروع شي. پاکستان د ناستې لپاره د کوربتوب وړاندیز کړی دی. د اعلان تیره ورځ په کابل کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته وکړی شو. دا ناسته په افغانستان کې د لسیزو راهیسې د روانې جګړې د ختمون لپاره د خبرو اترو د لارې هوارولو په غرض شوې وه. جاری شوی اعلامیه وایي چې د څلور پریزه غونډې برخه اخیستونکي ملکونه به د افغان طالبانو او نور وسله واله ډلې خبرو ته رابلي، کومې خبرې چې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې امکان لري. دا زیاتوي چې د څلور پریزه غونډې په بل ناسته به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مخ په مخ د ناستې د سمدستي وروستو کېږي. د حزب اسلامي ډلې د سیاسي چارو مشر غیرت بهیر ویلي دي چې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی په غوښتنه به غور کوي. یاد دې وي چې حزب اسلامي د افغانستان دویمه لویه وسله واله ډله ده. د طالبانو ویاند د وایس اف امریکا له اړخه د ټلیفون په ځواب ویلي دي چې د هغلی ربانی په غوښتنه څه ویل نه غواړي، خو اشاره یې دې خبرې پلوته وکړه چې تر څو د افغانستان خارجي عسکر وتلې نه وي، دوی به خبرو ته نه کینی. ملګرو ملتونو په افغان او د امریکا ائتلافي عسکرو باندې تور پورې کړی دی چې د افغانستان په مرکزی برخه کې یې په هسپتال باندې د یوې چاپې په مهال دوه مریضان او یو پنځلس کلن هلک قصدن وجلې دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر نه جاری شوې بیانیه وایي چې دا پیښه د وردګ ولایت په تنګي سیدان سیمه کې په 13 نیټه د تیر زیارت په ورځ رامنځته شوې وه. په کابل کې د امریکا پوځي چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو د بیانیې نه خبر دي. د پوځ ویان کرنل مایکل لاهون ویلي چې د افغانستان حکومت د پیښې پلټنې کوي او دا زموږ پالیسي نه ده چې ته پلټنو د لاندې موضوع باندې بحث وکړي. شام کې د جګړې د ختمون لپاره د ډزبندۍ شوې لوزنامه د شام ځایي حکومت منلې ده، کومه لوزنامه چې به د خالي د ورځې نه عملي کیږي. د بشار الاسد حکومت ویلي دي چې د پوځ لخوا به د داعش او القاعده سره تړاو لرونکو وسلوال ډلو پر ضد عملیات دوام لري. د دې لوزنامې لاندې به هغه ډلې د خپل عملیاتو نه لاس اخلي کومې چې خبرو ته ناستې شوې وي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری کانګرس ته ویلي دي چې یقین نه کوي په شام کې د امریکا او روس په ګډه د خالی په ورځ پر ځای کېدونکې د ډزبندۍ کار لوزنامه به کار وکړي او یا به دغه جګړه ځپلي ملک د سولې اړخ ته لار هواره کړي. خو ده ویل چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین په صلاح شوې دغه ډزبندي د 15 کالو راهیسې د جګړې سره مخ ملک کې د امن راوستلو لپاره غوره لار ده، چرته چې د اندازو تر مخه دغه موده کې 400,000 خلک تر دې وخته وجل شوي دي. دې لوزنامه کې د داعش او نصر ډلې پر ضد د عملیاتو جاري ساتلو غږ شوی دی. هغه لیکي زیاته کړه که د خالی په ورځ ډزبندي عملي کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا مرستې خلکو ته رسول کیږي او د خلکو ژوند بچ کیږي، دا د ګټې خبره ده. ځنې د کانګرس د مخالفه ډلو غړو په ډزبندۍ کې د روس په نیت باندې شکونه ښکاره کړي دي. د ترکیې والا چارواکي تیره هفته ویلي چې ملک د انسرلیک هوایی ډګر تړلو باندې غور کولی شي. د هوایی ډګر د امریکا او د دوی ائتلافیان د کلونو راهیسې په مختلفو ملکونو کې د پوځي عملیاتو لپاره کاروي. د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان ستر سلاکار کارسیف ملکوک بوګون ورځپاڼې ته ویلي که چیرې امریکا د کردانو په اړه خپل دریځ بدل نه کړ نو ترکیه دغه ګام پورته کولی شي. خو څېړنکار وایي چې د دې ګام په پورته کولو د دواړو ملکونو ترمنځ د وړاندې نه د تاوتریخوالي ښکار اړیکې نورې هم خرابېدای شي. دوی وایي چې د دې په وجه د داعش پر ضد د غربي او د سیمه ییزو ملکونو له اړخه روانه جګړه باندې هم اثر پرېوتی شي، ځکه چې امریکا به د خپل پوځ لپاره د بل کوم اډې بندوبست کوي. په ترکیې کې د امریکا پخوانی سفیر روبرټ پیرسن وایس اف امریکا ته ویلي د انسرلیک هوایی ډګر نه امریکایي پوځ لرې کولو ګام به ډېرې بدې نتیجې ولري. د زیاته کړه چې د امریکا لخوا په دې ډېر سخت غبرګون مخې ته راتلی شي او ورسره د دواړو ملکونو اړیکې نورې هم د تاوتریخوالي ښکار کېدی شي. د امریکا د دفاع چارو وزارت ویاند ویلي دي چې د انقره لخوا داسې کوم پیغام دوی ته لا تر دې وخته نه دی را رسېدلی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردن کو د ډیو رادیو سره نه خبرونه ته نه خپنې غاد واشنگتن ډی سی نه غواګی. د افغانستان په تخت کابل کې 13 ورځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو ته د لارې هوارولو پر سر څلور پریز غونډه د امریکا، چین، پاکستان او د افغانستان د نمائندګانو ترمنځ وشوه. په دغه کې فیصله وشوه چې د مارچ میاشتې په لومړۍ هفته کې امکان دی د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مخ په مخ ناسته د روغې جوړې په موضوع باندې وشي. په دغه باندې یو څېړنیز راپور تاسو زموږ همکار نور شروان خلندر وړاندې کوي.
د افغانستان امن لپاره د څلورو هیوادونو د همکارۍ د ډلې غونډې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویل د طالبانو د ټولو ډلو په شمول د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي ډلې او هغه ټولو ډلو ته د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو اترو کې د برخې اخیستلو بلنه ځکه ورکو چې غواړو د تیرو دریو لسیزو راسې د جنگ سره مخ افغانستان کې نوره آرامي راشي. صلاح الدین ربانی وای
درمیان سایر ګام ها
د ټولو هڅو ترڅنګ او پر دغه بهیر د باور جوړونې لپاره مونږ تمل لرو چې د افغانستان په خلکو باندې تاوتریخوالی کم شي. زموږ هیله د سولې د بهیر په برخه کې د هڅو بریالي کېدل دي.
د افغانستان د چارو کارپوهان وایي اگر چې د حزب اسلامي ډلې د سیاسي چارو مشر غیرت بهیر د سلورو هیوادونو لخوا نیغپنیغه خبرو اترو کې د برخې خستو په اپیل د خپل حزب له طرفه مثبت غبرګون ښودلې دي، خو دا چې د زړو شرطونو نه پرته به نوي شرطونه راوړي او کنه. غیرت بهیر وایي حزب اسلامي د همکارۍ د هیوادونو په وړاندیز غور پیل کړي. د حکمتیار د ډلې ترڅنګ د طالبانو بیان هم ویلی دي د خبرو اترو نه وړاندې د افغانستان د خور څخه د خارجیانو وتو په غوښتنه اوس هم ولاړ دي. طالبان یا نور حکومت مخالفه ډلې په خپلو دریځونو کې اوس هم لکه د پخوا پرنګ سخت دي او کنه. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا په دې اړه صدا سوای
باید ټول طالبان هغه کسان چې تر اوسه پورې جنگیدلي دي هغوی په دې د سولې په پروسه کې داسې ونه ګڼي چې د دوی غوښتنې نه دي منل شوي. دې لپاره ضروري خبره دا ده چې لاقل خارجیان اعلان کړي چې مثلا په 2020 کال کې افغانستان څخه بشپړه توګه شو دلته پایګاه نه خور هغه غوښتنې چې طالبان یې لري. نو که دا کار وشي بیا یو امید شته بغیر له دې فکر کوم چې دا جګړه به دوام وکړي.
په دې حکله د پاکستان د پښتني سیمې د افغان چارو کارپوه افراسیاب خټک خپل نظر د ډیو رادیو هیلو ویو ای پروګرام کې صدا سے سرګند کړی دی.
اصل کې دا ریاستونو چې ویته مرتلور چې کوم خپل کنه چې دا خو ریاستونو دي کنه نو ریاستونو دې ذمہوار خلک په کار دي چې ذمہواري بظاهره وکړي. ځکه چې غیر ریاستي عناصر چې دي هغوی بهر حال د ریاست برابر نشي کېدی، ځکه چې ریاست خو یو قسم ته د ټولې ټولنې نمایندګي کوي، ټولې معاشرې ټولې بیا بیا په عالمي توګه پېژندل شوی هم دي، عالمي شناخت هم لري. نو که دا څلور ریاستونه سنجیدګۍ سره مخکې قدم اوچت کړي، نو امید دی چې ټول نور خلک به هم چې دین بهر ناشتي هغوی به هم په دې خبره کې شامل شي، او چې څوک نه شاملېږي هغه بیا په دې به پوه شي چې د ټولو خلکو مخالفت دښمنۍ سربغی مخامخ شي. لہذا زمواري زیاته په دې څلورو فریقو.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف هم په دې اړه د تیر ګل په ورځ د قطر سفر کړی چرته چې د طالبانو سیاسي دفتر موجود دی. د پاکستان د پوځ او د عرب هیوادونو اثر رسوخ د روغ جوړې معاملې کې هم ډیر مهمه ګڼل کیږي، بلکې ځنې د جوړ نظر کارپوهان ګڼي د مسلې حل د پاکستان پوځیان او د عرب شیخان روخ کیږي، خو شرداک په دغه سیمه کې نړیوالو طاقتونو واکې د سنوې سوړ جنگ تابعیا نه وکړي.
د افغانستان د صلح په اړه باندې د شبي غونډي باندې د څېړنې لپاره زموږ سره څېړنکار د نیویارک نه پیر زبیر شاه صاحب ټلیفون د لارې ملګری شوی دی، ورته هرکلی کوو. پیر زبیر شاه صاحب ستړي مشوي ډېره مننه. پیر زبیر شاه صاحب، دغه خبرې اترې چې کومې په کابل کې وشوي او د دې کومه اعلامیه مخې ته راغله، په دغې ستاسې څه فکر دی چې کومې خبرې په دغه اعلامیه کې شوې دي، دغه خبرې اترې به طالبانو ته د قبلونې وړ وي؟
جی، اول خو زمونږ دا ګورو چې آیا طالبان راځین دي دې خبرو ته، دې کې سم اخلي او که نه اخلي. لکه څنګه چې نن طالبانو ترجمان د یو ایس سره کومه خبره کړې ده چې یو مکه د زړه خبره ته اشاره ورکړې چې کله پورې غیر ملکي فوجیان افغانستان خاورې نیوتلې ده پورې به دوی خبرې نه کوي. نو چې کله پورې اصلي فرق طالبان هغوی چې موقف صفا نه وي راغلی، مونږ او مونږ ته دا پته نه لګي چې نوې لګېدلې چې دوی څه غواړي، دوی شرطونه څه دي او اخلي که نه اخلي. نو دغ نه هغه نه پسو بیا اصلي خبرې کېږي. فی الحال خو چې سم دي هغه هسې خبرې دي، او ما ته نه ښکاري چې داسې صحیح نتیجه به ورنه راوځي.
پیر زبیر شاه صاحب، د پاکستان حکومت ځنې چارواکو چې پکې یو د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز هم دی، دی ویلي وو چې طالبان د دوی د اثر لاندې دي، خو دغه اثر ډیر زیات کم دی، دی دا خبره کړې وه. آیا په دې خبرو کې د نه شاملېدو په شا باندې د پاکستان د پوځ یا د حکومت رائے هم شامل ده یا نه؟
بالکل، بنیادی خبر دی. اول خو مونږ دې ته ګورو چې آیا طالبان واقعي خود مختار دي او واقعي دوی پوزیشن کې دي چې دوی په خپل په یو خله یو موقف مخکې تراوړي شي او وي د افغان حکومت سره کېنستل شي او خبرو کې ساخه فدنه. مخکې مونږ لیدلی چې کله هم طالبان دا کوشش کړی دی لکه ملا برادر نه راواخله تر ټولو اخره پورې، چې څومره مو چې چا به داسې کوشش کولو نو هغوی به ونیولی شو او هغوی به سایټ خوندي کړی شو او هغوی به د خبرو ته امریکې او ناتو سره افغان حکومت سره خبرو ته نه پرېښودل. نو اوس هم کاری چې او
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسې د اواز مونږ ته صفه نه راځي، که تاسو یو د سړک ته ودرېږئ چې ستاسې د غږ زمونږ اوریدونکي صفه واوري. اوس صحیح دی؟
نو ما چې کوم واسه کولو چې اول خو طالبانو خپل خود مختاري شو کوي، طالبانو دا شو کوي چې واقعي دوی په یو پاس دي، په یو موقف دي او دوی کې څه اختلاف نشته او خپل ازادۍ سره فیصلې کولی شي. دوم بدای چې مونږ به دا اکو چې کوم پاکستان په افغانستان کې غواړي او چې کوم پاکستان او افغانستان منځ کې اړیکې دي او کومه کیسې دي، آیا هغه حل کړی شوی دي او هغه کې څه فرق راغلی دی. او په اصلي خبره چې کوم د هند چې کوم عملیات دي او هند کوم کردار دی افغانستان کې، هغه پاکستان ته قبول دی که نه دی، کله پورې دا ټول بنیادی سوالونه جوابونه مستنی ملاو ما نه دی خیال چې دا خبره سر اوباسي.
پیر زبیر شاه صاحب، تاسو نه اخیری پوښتنه، غیرت بهیر چې کوم دی وخت کې د حزب اسلامي مشر دی، هغه کستاسی یاد شي د متحد چکم په خیبر پختونخوا کې د ایم ایم ای حکومت په هغه وخت کې هغه ته تود هرکلی ویل شوی وو چې کله هغه په پیښور هوایی ډګر باندې کوزیدل د هغه لخوا دا بیان مخې ته راتلل چې ګینې هغه په دغه وړاندیز باندې غور کولی شي چې کوم د افغانستان د خارجه چارو وزیر د خولې مخې ته راغلی دی، آیا دغه کم وزن لري؟
دا خو اوس فلحال خو دا یو سیاسي بیان ماته ښکاري، هغوی دا ویلي دي چې دوی به اوس چونکه نوی حالات دي نو دوی به یو نوی ډیمانډونه او دوی به کنډیشن خبرو پاره راوباسي. خو اصلي خبره دلته چې کومه ده، هغه د پاکستان کردار ده، هغه د طالبانو میز ته راوستل دي، او د قطر چې کوم دفتر دی هغه کردار دی، او دا ټول خبرې به مونږ ته هله پته لګي او مونږ ته هله صحیح اندازه لګي چې کله طالبان یو موقف مخکې ته راشي، او هغه اوسه پورې نه دی راغلی چې څنګه مونږ اوسه پورې اړو، او چې کله پورې هغه موقف نه وي نو ما نه دی خیال چې په کوم مارچ کې بل ملاقات به کېږي، هغه کې به هم مونږ داسې خاص پیشرفت ووینو.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب، تاسې
ډېره مننه.
ډېره مننه. تیر ورځ د پاکستان قومي اسمبلی ته په وینا کې د ماحولیات وزیر ویلي دي چې پاکستان ته هر کال 315 بلین روپۍ نقصان د ماحولیات د خچنوالي او یا د ګندګۍ نه رسیږي. دغه باندې د ډیو رادیو خبريال الیاس خان نور تفصیل تاسو د اسلام آباد نه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د نړیوال بینک د یو تازه راپور تر مخه پاکستان ته هر کال د ماحولیاتي ګندګۍ نه 315 روپۍ نقصان ملاويږي، کوم چې د هیواد د کل مجموعي پیداوار یا جی ډی پی 6% جوړيږي. دا خبره د ماحولیاتي بدلون یا کلایمیټک چینج وفاقي وزیر زاهد حامد کامی اسمبلی ته په خپل وینا کې کړې ده. کامی اسمبلی کی دم آلودگی نہ ہیواد تا راپور تشیوی مسلو باندھے د بحث پا محال وفاقی وزیر اوئے چی پاکستان تا ہر کال صرف د صفا د سکلو اوبو د کمی او د اوبو نکاسی خراب صورتحال د مسلو نہ 212 روپئے زیان ملاوی گی. د اوئے چی داش میرا د کال 2003 د ورلڈ بینک د راپور تر مخه دا، او اوس د 2014 د ورلڈ بینک د نویش میرے تر مخه صرف د صفا اوبو د کمی او نکاسی خراب صورتحال نہ پاکستان تا ہر کال 340 روپے زیان ملاوی گی. د اوی چې دا ډیره تشویش خبره ده، او د لړکی د ډیر کار کولو ضرورت ته وفاقی وزیر اوی چې د اتلسم آئینی بدلون نرستو ماحولیات اوس صوبائی مسله ده، نو ځکه د لړکی با صوبو ته اوړاندې راتلل وی، او دغلته د اوړاندې نه جوړې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسیز یا د ماحول د حفاظت لپاره جوړې ادارو د لاندې با په پولوشن یا آلودګۍ باندې قابو راوستل وی. زاید حامد اوی چې وفاقی حکومت د لړکی د معاون کردار ادا کوي، او په خپل هم د لړکی کمی تګلار جوړولو سره سره په آلودګۍ باندې قابو راوستو د پاره په شمیر منصوبو کار کوي. مخالف ګوندونو غړو په وفاقي حکومت سخت ټکونه وکړه، او وی ویل چې وفاقي حکومت صرف اسلام آباد ته صفا اوبه ورکولو کې پاتې راغلی دی، نو دوی به د نور مل ته پاره څه ګامونه پورته کړي. د نړیوال بینک د یو بل راپور تر مخه پاکستان کې په ښارونو کې د هوا آلودګۍ یو خطرناک شکل اختیار کړی دی. د کوم نه چې په ښارونو کې تقریبا 15% خلک اغیزمنده کیږي، او دا د غریب اولس صحت باندې بد اغیز اچوي. راپور زیاتوي چې صرف په کال 2015 کې د هوا آلودګۍ نه 2600 نه زیات زلمي د دې ښکار شوي دي، او دې نه هر کال 8000 نه زیات خلک روغتونونو ته رسي، او تقریبا 8000 د سخت ټوخي ښکار کیږي. راپور وایي چې تر 5 میلیون پورې د 15 کلونو کم ماشومان د ساه بېلابېل رنځونو سره مخ دي. راپور زیاتوي چې په پاکستان کې په خارونو کې د هوا آلودګي په سویلي آسیا کې د ټولو نه زیاته ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام.
د امریکا صدر باراک اوباما د ګوانتانامو بندیخانه د تړلو د لپاره پلان تیار کړی دی. دغه پلان نن د امریکا د دفاعي چارو وزارت کانګرس ته وړاندې کړ. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو ته د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاید خټک وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما کیوبا کې ګوانتانامو بې نومي فوزي زندان بندولو په حق له د خپل انتظامیه منصوبه اعلان کړي او وایي دغه بندیخانه د امریکا د قومي سلامتیا ته زیان رسوي. د ویلي کچري د یو قوم په حیثیت دوی دغه معاملې فیصله اوس و نه کړه نو بیا به کله هم و نه کړي شي. نه په ورځ دفاع وزارت دغه منصوبه کانګرس ته وړاندې کړي. صدر اوباما کانګرس ته اپیل کړي چې د تاریخ په سم اړخ پاتې شي او قام باندې یې غږ کړی تیرو 15 کالو کې شوی غلطو نه شوی زده کړې هېرې نه کړي. ریپبلیکن ګوند لخوا دغه منصوبه باندې اوله نانی وکی روانې دي. د نمائندګانو ایوان سپیکر پال راین ویلی کانګرس دغه لړکې کوم شک نه دی پرېښودلی. دا د قانون پر ضد خبره ده او دا به همیش لپاره د قانون پر ضد وي چې ترهګر امریکایي خاورې ته منتقل کړی شي. د ویلی دوی به د ملک امنیت د یو انتخابی کمپاین کې شوی لوز لپاره پداو نه لګوي. بلخوا د نمائندګانو ایوان د قومي امنیت کمیټې چیرمن مایکل میکال هم ویلي چې دوی د جنگ په حالت کې دي خو بیا هم صدر په جنگ کې نیول شوی تنان پر خودو خبرې کوي نه چې نور ونیسي. خو د انتظامیا یو اعلی چارواکي ویلي دغه بندیخانه بندول د قومي سلامتیا په لړ کې ترجیحي ګام دی. د زیاته کړي دغه بندیخانه لوجې نور خلک جهاد ترا پاریږي او تر هغهرو د برته یو وسیله جوړه شوی. صدر اوباما د دغه بندیخانه تړلو په اهمیت زور راوړی وو کله چې د کال 2009 کې په لومړي ځل صدارتي سوکې سوګند پورته کولو. خو اوس چې دغه واک ختمېدو کې یو کال نه هم کمه موده پاتې ده دغه بندیخانه کې یو نوی پوره بندیان اوس هم موجود دي. صدر اوباما ویلي کله چې د واک تر لاسه کړی وو دغه بندیخانه تړلو په حق له د دواړو ګوندونو ترمنځ موافقه وه خو وخت سره قانون جوړونکي د دې معاملې سیاست کې راګیر شوې دي.
په شام کې د جنگ د ختمون لپاره جوړ کړی شوی چې کما د ډزبندۍ لوزنامه وه هغه به د خالی د ورځې نه عملي کیږي. دغه لوزنامه د امریکا او روس په سلا جوړه شوې وه. په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
شام وای دوی د امریکا او روس لخوا وړاندې امن ډزبندۍ منصوبه باندې عمل کولو ته تیار دی. شامی حکومت د نه پروز ویلي فوز به د داعش تر هغه او القاعدی سره تعلق لرونکي ډلو پر ضد فوزی عملیات جاری ساتي. امریکا او روسیه منصوبه داعش او النصره فرنٹ د نه بار کړی او باقی پات ډلو سره را روان جمعې ورځ پورې وخت چې ځان د ډزبندې برخه کی. د شامی مخالف وسلوالو ډلو مذاکراتي کمیټه هم ویلي دا ډزبندی منلو ته تیار دي. کوچري حکومت ته خارونو محاصره ختم کی امدادي رسد را پریک دی او پادی ولس بمباره نه کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې خبريالانو ته ویل د امریکا او روس په صوبه کې داعش او القاعده سره تعلق لرونکي ډلې نه دي شاملې. صدر پوتین وایي
اپوزیشنیرې په свою очередь остановят боевые действия против вооружённых сил Сирийской Арабской Республики и группы
مخالف وسلوال به د شام حکومت او دوی سره مرګري ډلو پر ضد نور جنگ نه کوي تر سوچي خبره د خود ساخته دولت اسلامي یا جبهه النصره چې د نصره فرنٹ په نوم هم پیجندي شي دا یا نور تر هغه تنظیمونه کم چې امنیتی شورا او ملګری ملتونو تر هغه ډلې ګرځولې دي دوی د امن لوزنامه برخه نه دي نو د دوی پر ضد به جنگ روان وي. یو ګډ بیان کې امریکا او روس وايي د دوی منسوبې لاندې ټول ډلې به د قوت استعمال را کموي او محاصره ځایونو ته به امداد پرېږدي. واشنگتن کې د امریکا د خارجه وزارت ویان مارک ټونر وايي د ډزبندۍ سارنه به یو ګران کار وي.
if we can put a mechanism in place that
دا با یو ثقیل کار وی، مطلب دا چې په اولنی ورځ به هر څه سم نه وی روان، خو کدا عملی شو یو شکل اختیار کو نو موږ له با د سرغړونو باندې نظر ساتل آسان شي او کتل به وی چې دغه سرغړونه بیا چا کړی. خاغلی ټونر وای دوی کې دي شي چې غیر دولتي تنظیمونو او خبريالانو باندې هم لا وتړي کم بچی ګوري څوک د ډزبندې سرغړونه کوي. د شام اوسیدونکو اوس هیل لري چې کې دي شي امن راشي، خو بیا د رقم کسانو شمیره شام کې ډیره کمه ده، ډیر خلک ګڼي امن به په ګرانه راځي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وای راتلونکي ورځو کې به د منصوبې کې شامل ډلونه دې باندې د عمل کولو جمن اخلي. یو عرب ټی وی سره مرکه کې د مخالف وسلوالو مشر خالد خوجه اندېښنې څرګندې کړې چې شامی حکومت به تر هغه په بانا د دوی وسلوال په نخښه کوي، خصوصا هغه ځایونو کې چرته چې دوی په ځینې علاقو کې تر هغه سره نږدې پراته دي. پرون د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر پوتین هم د شام په سر ټلیفوني تماس نیولی. وایټ هاوس وای مقصد یې د شامی واکمنو مخالف وسلوارو نه مثبت جواب راو باسل بو. د امریکا او روس فوجونه په ګډه هغه ځایونه هم په نخښه کوي چرته چې څوک څوک قبضه دار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي خاغلی بان کیمون د شامی ډزبندې د خبر هرکلی کړي او په ټولو ډلو یې د دې باندې عمل کولو غږ کړي. د یاد لوزنامې غټ کې غواړي چې د ملګرو ملتونو قرارداد نمبر 2254 کم چې شام کې د جنگ ختمولو لپاره دی به عملي کیږي. دا رپورټونه هم نظر ساتي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن امریکایي کانګرس ته دا هم ویلی چې د امریکا او روس په درمګړتوب شوې دغه ډزبندي کومه بچ د خالی پر ورځ عملی کیږي هم نه ورته دا اندازې نشته چې دا به ناکام شي کو کامیاب. یادې کې برخه لرون کې ډلې به بیا امن مذاکرات ته هم کینی. خود امریکا دغه ستر سفارتکار وای د تیر 15 کال روانې د جګړې د ختمولو دا د ټولو غوړ لار هم ده. د شام جګړې د لاسا تر اوسه 3,00,000 کسان وژل شوی. د امریکا سیاسي مشران اندېښنې لري چې د روس او امریکا په مرسته شوې د ډزبندې سرغړونې به کیږي، چې په جواب کې خاغلی کیری ویل دا ممکنه ده، خو خبرداری ورکه چې کوچا هم دا کار وکړو او غنی چې څوک به پیغهونه کی نو دا یې غلط سوچ دی. خاغلی کیری وای کو د شام مسله په میز حل نشوه نو بیا په یو بل منسوبه هم خبرې اترې روانې دي. د امریکا خارجه وزیر په دغه دویمه منسوبه تفصیلی خبرې اترې ونه کړې.
او اوس وړاندې کوي دا ریاچې د امریکا د حکومت نظر لري.
د امریکې د توانایي په محکمه کې د بین الاقوامي معاملو نائب خارجه وزیر جاناتن الکند د پاکستان د منصوبه بندۍ، د اوبو او د بجلی او د پټرولو او د قدرتي وسیلو وزارتونو سره په شریکه د مختلفو ادارو د تکنیکی امداد د پروګرام شروع کولو اعلان کړی دی چې مقصد یې د پاکستان د توانایي په ترقیاتي کوششونو کې پاکستان سره ملاتړ کول دي. دا درې کلیزه منصوبه به د نړیوالې ترقۍ په باب له د امریکې د ادارې په ملګرتیا سرته رسولی شي. د دې تر مخې به د امریکې د توانایي د قامل باټرو د محکمې ماهران د پاکستان ماهرانو سره په شریکه د توانایي د نظام د کوټلي منصوبه بندۍ حکمت عملی تیاری د توانایي وسیلو له ترقی ورکی او د بیا بیا استعمالی دن کی توانایي په مت کې به د ذاتی سرمایه کارۍ په زیاتولو کې خپل کردار ادا کړي. دا پروګرام د امریکې او د پاکستان ترمنځ د صفا سوتره توانایي په مت کې د ملګرتیا یو برخه ده، د کوم چې صدر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د کال 2015 په اکتوبر کې په شریکه اعلان کړی وو. د دې ملګرتیا تر مخې به پاکستان کې ذاتی مت کې د صفا توانایي د منصوبو په مت کې 3000 میگاواټ بجلی پیدا کول وی چې 3 کروڑ پاکستانیانو ته بترینا نیغ په نیغه فائدہ ورسی. د نوې ملګرتیا تر مخې به د پاکستان د توانایي د اجتونو پوره کولو لپاره شریک کوششونه کولای شي. په دې ملګرتیا کې د امریکې د حکومت د مختلفو ادارو لخوا لاس امداد هم شامل دی. د امریکې او پاکستان ترمنځ د توانایي په مسلو یو بل سره د لاس امداد کولو سلسله د کال 2009 نه قائمه ده، کله چې دواړو ملکونو خپلو کې د اهمو خبرو اترو پر وړاندې کې د توانایي یو کارنده ډله قائمه کا. د توانایي د تحفظ او صفا او پایدار توانایي ته در رسیدو د اهمیت د احساس کولو تر مخې امریکې د پاکستان د حکومت په ملګرتیا د توانایي په مت کې سرمایه کارۍ او د اصلاحاتو عمل د یو ارب ډالرو ورکولو لوس کړی دی. زموږ د شریکو کوششونو په برکت په قامی ګرډ کې 1,500 میگاواټه نور بجلی شامل کړی شوې ده او دا شان 1,40,000,000 پاکستانیانو ته د کورنیو باپاري استعمال د پاره بجلی رسولې شوې ده. دی سرا د پاکستان د بجلی د تقسیم کارو کمپنو آمدن هم د 300 میلیون ډالرو نه زیات شوی دی. نائب خارجه وزیر جانتن الکن ویلی دی چې امریکای پاکستان سره د لاس امداد کولو پوخ نیت کړی دی. مونږ د توانایی د مسلو اوارولو او د توانایی په عالمی ترجیحاتو په شریکه کار شروع کړی دی چې پکې د بیا بیا استعمالیدونکي توانایی د منډهای موقع هم شامل دي. د زیاتکا مونږ په دې اهم میدان کې د پاکستان او د امریکای د ماهرانو په شریکه کار کولو ته سترګې